پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه تروی بجی ده. نن یکشن بده د زمری استاد میاشتی ولسمه د اگست اتمه د دې خبرونه په راپورونه کې. په کندز او سرپل ولایتونو کې د ورستیو جګړو تازه حال در سره شریکو.
چارواکی وایي چې د طالبانو د حملې په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی.
د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د کندز او سرپل ښارونو ته دننه سوي دي او هلته جګړه روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په امریکا کې په کورونا وایرس ور بیا د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپرېږي. نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
د کندز ښار په ځینو برخو کې خورې ورې نښتې روانې دي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر په لومړیو کې پیل کړي. په جاپان کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې نن پای ته رسیږي. سره له دې چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د کندز ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي، دې ولایت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې خوندي کړي. راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې خورې ورې نښتې روانې دي، خو مهمې دولتي ودانۍ لکه د ولایت مقام، امنیې قمانداني، د ملي امنیت ریاست، هوایي ډګر، ښاروالي او نورې دولتي ادارې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي. کندز تر دې وړاندې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو لاسته د لنډ وخت لپاره لوېدلی و. له کندز سره هممهاله د سرپل ولایت له مرکزه هم جګړو راپورونه ورکول کېږي. د پنجشیر سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ابشار او د لغمان ولایت د شاهین ولسوالۍ ترمنځ د آستانه کلان پر سیمې برید کړی دی. د ابشار ولسوال محمد سهراب دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سختې شوې دي. هغه په دې نښتو کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې طالبانو پرون د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې ونیولې او ځان یې مرکز ته نږدې ورسولی دی. دغه ادعا د پنجشیر سیمه ییزو چارواکو رد کړې ده. د راپورونو له مخې په پنجشیر کې د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره له نږدې یوې میاشتې راهیسې څو پوځي مرکزونه جوړ شوي او پکې په سلګونو ځوانانو ته روزنه ورکول کېږي. پنجشیر یو د افغانستان له هغو ولایتونو چې د نویو مې لسیزې په وروستیو کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې پرې بشپړه واکمني ټینګه نه شوی کړی. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو د نیمروز مرکز زرنجونی او له افغانستان سره یې خپله پوله بنده کړې ده، د ایران د سیستان او بلوچستان د والي امنیتي مرستیال محمد هادي مراشي وویل پر زرنج ښار د طالبانو له حملې وروسته د سیستان په ملک سیمه کې له افغانستان سره پوله بنده کړې او 270 ایراني کانټینرونه یې له افغانستان څخه بیرته ایران ته ورګرځولي دي. ایران دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د طالبانو لاسته د زرنج ښار له لوېدو وروسته له نیمروز څخه ایران ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ چټکه شوه. ویل کېږي چې د جمعې په ورځ د ښار له سقوط سره هممهاله ګڼ شمېر خلکو ایران ته پناه وړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی ای آژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطې څرګندونې کړي ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه چارواکي ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې مرکچي اندریکی مورا تیره اونۍ په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د ایران د مرکچي پلاوي له مشر حسین امیر عبدالحیان سره یې خبرې کړې دي. د دغه چارواکي په وینا ټاکل شوی چې امیر عبدالحیان به د رئیسی په کابینه کې د بهرنیو چارو د وزیر دنده مخته وړي، خو تر اوسه پورې دا خبره رسمي نه ده اعلان شوې. د امریکا متحده ایالات په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا د څه باندې 120 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. تر ژمي وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې دومره کسان په دې موده کې پر کورونا اخته کیږي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز مشر روچل ولینسکي تیر ماښام سی این این تلویزیون ته وویل که خلک واکسین ونه لګوي ښایي په یوه شپه ورځ کې په سلګونو زره کسان پر دغه وایروس اخته شي. د امریکایي روغتیایي چارواکو په باور په دې هیواد کې د کورونا دلتا بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او په عین حال کې یو شمېر خلک نه غواړي چې ځان واکسین کړي. د امریکا شاوخوا نیمایي وګړو د کورونا ضد دوه ډوزه واکسین لګولی او د بالغو کسانو په سلو کې شاوخوا اویاو لږ تر لږه د واکسین یو ډوز اخیستی دی. جاپان به نن د اولمپیک مشال مړ کړي او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کورونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوې نن پای ته ورسوي. د دغې وبا له خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیمونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 50,000 لوبغاړو پکې ګډون کړی و د کورونا په زیات شرایط بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کورونا دلتا بڼه خپره شوې په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کورونا وایروس د اخته کېدونکو کسانو شمېر له 50,000 واوښتی. چین د دغو لوبو د سرو زرو تر ټولو زیات مډالونه ګټلي. ورپسې ایټالیا 8 د امریکا متحدو ایالتونو 6 او جاپان 20 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د نن ورځې په پای کې به د 14 نورو مډالونو ګټونکي هم معلوم شي او ورسره به دغه لوبې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسیږي او جاپان به د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري. په ټوله کې متحده ایالات د 108 مډالونو په ګټلو سره د دغو لوبو ستر ګټونکی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:06 دي. د افغانستان حکومت مني چې وسلول طالبان د کندز او سرپل ښارونو ته دننه سوي او هلته د دواړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلول طالبان بیا وایي چې کندز او سرپل ښارونه یې نیولي دي. ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو په عکس العمل کې ویلي چې د کندز د شهید عبدالرزاق واټ او ملي راډیو تلویزیون ودانۍ له طالبانو تصفیه کړي دي. له شبرغان څخه او زرنج ښارونو څخه وروسته کندز او سرپل دوه نور ولایتونه دي چې طالبان ور دننه کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
طالبانو د زرنج او شبرغان ښار له نیولو وروسته پر سرپل او کندز ښارونو هم پراخ بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان حکومت مانی چې د دوو ښارونو ته د حکومت مخالف وسلوال طالبان دل نشوي او د ښار په منځ کې درنه جګړه روانه ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې لیکلي چې طالبانو له تیرې شپې راهیسې پر سرپل او کندوز جګړه پیل کړې او اوس د ښار درنه جګړه روانه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې سرپل او کندوز ښارونه دواړه یې نیولي دي. ښاغلي مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کندوز او سرپل یې نیولي او د ښار درنه یې پرمختګ روان دی. خود افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو د اداره دی وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ښار دننه جګړې روانې دي او ترخوای د هم وایي چې په کندوز ښار کې د شهید عبدالرازق واټ او ترخوای د ملي راډیو تلویزیون مقر د طالبانو پاک کړی دی او د ښار په نورو برخو کې عملیات دوام لري. په سیمه کې چارواکي بیا د کندوز او سرپل ښارونو د سقوط په اړه څه نه وایي خو هلته جګړه تاییدوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوي او پکې ښکاري چې هلته په یو شمېر هټیو اور لګېدلی دی. په ویډیوګانو کې د یو شمېر خلکو له قوله چې دا اور د جګړو له امله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روانې دي پر هټیو لګېدلی او خلکو ته یې مالي زیان اړولی دی. له سرپل او کندوز پرته طالبانو په تخار او فیض آباد ښارونو هم بریدونه کړي دي خو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ډلې بریدونه یې په شا تمبولي دي. خو طالبان بیا په دې دوو ښارونو کې د خپل پرمختګ خبرې کوي. کاپیسا او پنجشیر هم هغه دوه ولایتونه دي چې طالبانو په یو شمېر برخو باندې بریدونه کړي دي. ولې د سیمه ییزو چارواکو له قوله چې د طالبانو دا بریدونه په شا تمبول شوي او درنه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. طالبانو په تیرو دوه ورځو کې شبرغان او زرنج ښارونه نیولي دي. طالبانو تیرو دوه ورځو کې زرنج او شبرغان ښارونه نیولي دي. خو د افغانستان د حکومت وینا ده چې دوی هڅه کوي تر څو بیرته له طالبانو دغه ټولې سیمې پاکې کړي. خو د طالبانو دا بریدونه او د ښارونو نیولې په ځان پسې غندنې هم لري. په کابل کې د امریکا سفارت په زرنج او شبرغان ښار د طالبانو برید غندلی او دې ته یې د غیر قانوني نوم ورکړی دی. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دي چې دوی په نیمروز، جوزجان، هلمند او نورو ولایتونو کې د طالبانو دا بریدونه غندي او دا غیر قانوني بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو دا کړنې چې په زور سره د دوی واکمنۍ مسلطوي د نه منلو وړ دي او د دوهې د سولې په پروسه کې د هغو خبرو اترو د ملاتړ لپاره د هغه ادعا سره مخالف دي چې طالبانو د ملکي وګړو د هوساینې او همدارنګه د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې کړي دي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې له طالبانو وغوښتل شوي چې یو دایمي او هر اړخیز اوربند ومني او د سولې په خبرو کې په بشپړ ډول برخه واخلي.
د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د کندوز او سرپل ښارونو ته د ننسوي او هلته درنه جګړه روانه ده. تر اوسه پورې په دې جګړه کې د تلفاتو دقیق شمیر څرګند سوی نه دی. طالبان بیا وایي چې کندوز او سرپل ښارونه یې په بشپړ ډول نیولي دي. دفاع وزارت ویلي چې په کندوز د ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته تصفیه سوي دي. په سرپل کې هم د جګړې د ښکېلو لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې او شتو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان په شمال کې مې د ازادي راډیو له خبریال څخه د کندوز او سرپل د وضعیت په اړه خبرې وکړي او پښتنې ځینې کړي چې هلته دقیقا څه روان دي.
نن سهار د کندوز په ښار باندې طالب وسلوالو له مختلفو نوایو څخه حمله پیل کړې چې د دغو حملو په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو شاتګ وکړ د کندوز ښار څخه. اوس تصاویر چې رسنیو ته رسیدلي دي لیدل کېږي چې طالب وسلوال د کندوز په مرکز کې د ترافیک چاو ته ځان رسولی دی. همدارنګه تاج محمد د کومډوز واکونو قومندان په کندوز کې وایي چې دمګړی افغان امتیاز واکونه د طالب وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. دغه جګړه د کندوز امنی قومندانۍ مخې ته همدارنګه د هوایی میدان ته څیرمه او د قلوردو په شاوخوا سیمو کې د طالب وسلوالو سره روانه ده. د جګړې په اړه د تلفاتو په اړه البته چې دواړو لورو ته وخت دي جزئیات نشته، خو افغان هوایی پوځ هم د ځمکنیو ځواکونو مرستې ته ورغلی دی او ځینې حملې هم ترسره کړې دي. چارواکي وایي چې د طالبانو د حمله په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی. جګړه شدیده وه. همدارس بیا د ملي دفاع وزارت یو خبر پانه خبره کړې ده چې پکې ویل شوی دی د ملي تلویزیون مقر همدارنګه د شهید عبدالرازق په نامه یو څرولارې د طالب وسلوالو له وجوده پاک شوی دی. خو بیا طالب ویان د زبیح الله مجاهد په خبره کړې بیانیه کې ادعا کړې چې د کندوز ښار ته د دوی ځواکونه ورداخل شوي دي او جګړه کوي. دې ته څیرمه پر نن پر سرپل مرکز باندې هم حمله وشوله. د طالب وسلوالو لخوا چې دمګړی د سرپل ښار په کوڅو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ وسلوال اخو ډب روان دی. د 209 شاهین قلوردو هوایي ځواک هم سیمې ته ورغلی دی او ویل کیږي چې مختلف ځایونه یې پنهکه کړي دي چې طالبانو ته پکې تلفات اعده شوې ده. تر دمګړی طالب وسلوالو د دغو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ځواکونه د سرپل ولایت لویدیز لور ته د ملي اردو په کې هلته ځای پر ځای شوي دي او د شاهین قلوردو څخه د رارسېدلو معلوماتو په اساس چې تازه دمه کومنډوز واکونه هم سرپل ته د استول کېدو په حال کې دي. د دې تر څنګ د امریکې سفارت او ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو په افغانستان کې د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په کتو سره مختلف بیانیې خپرې کړې دي او د جګړې له دواړو لورو غوښتل شوي چې لا تاوتریخوالي لاس پر سر شي او هڅه دې وشي چې د اوربند زمینه مساعده شي.
و مردل چې د افغانستان حکومت تاییدوي چې وسلوال طالبان د کندوز او سرپل ځینو برخو ته د ننسوي او جګړه روانه ده. طالبان بیا ادعا کوي چې کندوز او سرپل ښارونه یې نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته تصفیه سوي دي. ذبیح الله احساس چې د افغانستان په شمال کې د خبریال په توګه او د بغلان د والي د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې، را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. احساس صاحب، تر بدخشان، تخار او نور ولایتونو وروسته په سرپل او کندوز کې ولې وضعیت یو دم داسې تغییر وکړ؟
بدبختانه خو له تیرې ورځې را په دې خوا موږ هم په سیمه ییزه توګه په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته را رسېدلي دي چې له بېګا راهیسې د سرپل او د کندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده، حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګارۍ به شوي وي، ځینې صحوي شوي دي، ځینې خطاوې شوي دي او مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګری یادونه وکړه، دا خطاوې څه دي؟ یعنی څه کوم کارونه نه دي سوي چې دغسې وضعیت راوستلی؟
دا دم گړی کې په دم گړی په دغه اوس وخت خو همدومره ویلی شو چې په جنگ پر مهال باندې خو چې خطاوي کیږي هغه نو نظامی خطاوي دي، جګړی دي خطاوي دي، او دا نو ټول هموغو اړخونو ته دغه ګوته نیول کیږي کوم چې په نظامی برخو کې دي. ښکاره خبره ده چې په دې وروستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې برید کیږي او هغه د اور لاندې نیول کیږي، نو ښکاره خبره ده چې نظامی برخې خپل مسؤلیت په ښه توګه نه دی ادا کړی.
او د دغو جګړو د بشري اغیزو په اړه راته وایست چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی، څه زیانونه ور اړولی دي، د بې ځایه کېدو ستونزه هلته څومره ده؟
ټولو تر ټولو غټه د اندېښنې مسله همدغه ده. موږ چې کله خبره د وطن کوو، د خلکو په ولس کوو، نو د اندېښنې مسله همدلته ده. خلک واقعا چې جنگ چې په کوم ځای ونښلي، هلته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي، د هغوی په اقتصاد باندې تاثیر کوي. څه فکر کوي چې په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي، اوس چې یو ډز هم کیږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو، دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لري وو، په دوی باندې تاثیر کوي. فکر وکړي په کندوز کې یو مارکیټ وو راخستی دی، په دغه مارکیټ کې به غریب خلک وو، ولس به وو، دوی به د ورځې باید د سل افغانانو د پیدا کېدو په خاطر دغلته یو کوډله جوړه کړې وه او دغه کوډله اور اخلي. یا که ټول ښارونه وګوري، یو څوک د ګاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماښام به خپل کور ته خپلو بچیانو ته به حلاله روزي پیدا کوله. دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې دا ټول تر تاثیر لاندې راځي، او همدغه دی چې بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کیږي.
ولسمشر غني دوه ور یادونه وکړه چې دا وسلول طالبان هغه وسلول نه دي چې شل کاله مخکې وه. د په خبره چې وسلول طالبان اوس ظالمانه چلند کوي، د خلکو ملکیتونو باندې هم رحم نه کوي، اوس چې دغه وسلول طالبان شهرونو ته دننه کیږي، تر پخوا د دوی په چلند کې څه توپیر تر سترګو کیږي؟
زه خو دا وایم چې کله جګړه شوه هلته خو چلندونه ټول بدلېږي، هر څه په بل مخ باندې اوړي. زه نه پوهېږم چې په یو دغسې حالت کې د یو افغان یو عادي افغان دپاره چې هغه په یو ښار کې د یو عادي وګړي په توګه ژوند کوي، دغه چلند که ښه وي، دغه چلند که بد وي، دغه چلند که هر ډول وي، دا ناوړه چلند دی. د یو چا په کوڅه کې چې ډس کېږي، د یو چا د کور په سر چې مرمۍ تېرېږي، له دې نه به بل ناوړه چلند څه وي؟ پاتې شوه د دې چې هلته د عامه شتمنۍ لوټ شي، هلته د هغه دولتي تاسیسات چې بېرته د دې ملت د افغانانو مال دی، دې ته د جان ورسول شي. دا خو لا ډېرې غټې خبرې دي. زه خو وایم چې زه په دغه هم تر ټولو غټ ناوړه چلند دی، لکه د هلمند په سړک باندې چې کوم ماشوم پړ مخه پروت و، د دغه ماشوم جواب څوک ورکولی شي؟ د دغه تصویر په لیدلو باندې چې هر افغان په هر ګوټ کې دی او کومه ویره او کومه ترای حس کړې ده، دا څوک حس کولی شي؟ پاتې خو لا ډېرې لویې خبرې دي.
ډېره مننه زبیح الله احساس و چې د افغانستان په شمال کې د خبریال او د بغلان د والي د مرستیال په توګه دنده ترسره کړي، چې د کندوز دغه راز د سرپل په وضعیت را سره خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
امریکا یو بار بیا هر ورځ په اوسط ډول سر له زره د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې ثبتوي. د مثبت پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سي سوی دی لکه د تیر کال په ژمي کې چې وو. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل په څو شیبو کې اوریدل سي. خو اوس اقتصادي خبرونه لرو.
په فراه ولایت کې د خرما حاصلات سکل 50% زیات شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د غونې په شاوخوا سل جریبه ځمکه کې کرل شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره تیر کال له دې غونو شاوخوا 2 متریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي وو چې د غشمیر سکل دوه برابره زیات شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې فراه ولایت د خرما ونو لپاره ښه هوا او چاپیریال لري چې په راتلونکي کلونو کې به د دې برخې د ودې لپاره کوټلي ګامونه پورته شي. د بدخشان ولایت په شکاشم ولسوالۍ کې د کلیو بیرغونې پراختیا وزارت د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د 2 میلیون افغانۍ په لګښت د 8550 مترو په اوږدوالي د څښاک د پاک اوبو د یوې جاذبوي شبکې کار بشپړ شو. د افغانستان کلیو پراختیا وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه پروژه کې 12 نلکي شامل دي چې د بدارین کلی 950 کورنیو ته اوبه ورکوي. د دې پروژې د کار په بهیر کې تخنیکي او ناتخنیکي کاریګرو ته 2658 کاري ورځې برابرې شوې. شوی دی او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 2.90 پوله، یو ایرو 3.90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.09 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1.09 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 429 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډيو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 19 دقیقې او 13 ثانیې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو یو بیا هر ورځ په اوسط ډول د کووید 19 ناروغي شاوخوا 3000 مثبت پیښې ثبتوي. د مثبت پیښې په دومره شمېر سره وضعیت بیرته هغه څه وي لکه د تیر کال په ژمي کې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکی سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسی شایي د ورځې مثبتې پیښې 300,000 ته ورسیږي، همغسې لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسېدلې وې. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له سته واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکي بشپړ واکسین سوي دي او تر 70% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبتې پیښې کمی او د ورځې 11,000 سوي، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1,00,000 زیات دي. له دې وبا څخه ژوندي پاتې سویو د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنگټن ډی سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اګست په 8 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگټن چې په اټلانټا کې له کووید درغیدلو کسانو غونډې جوړې کړې وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول شول او وی ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کاروای کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبتې پیښې زیاتې سوي دي او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکې سوي دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 3,000 مثبتې پیښې ثبت سوي دي او په دې هیواد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 5,25,252 ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار او هلمند امنیتي چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د شاوخوا سلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 500 نورو د چپی کېدو خبر ورکوي. بلخوانن د دویم ورځې لپاره د کندهار پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو له کبله دغه ولایت ټول ملکی الوتنې ځنډیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو د مطبعاتي دفتر مرستيال جګړن صادق سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ښار پر امنیتي کمربندونو او د غراز ډنډ او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلویش وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ بشنو رټپیان سوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ولایت په ډنډ، جړی او د کار په اړوند سیمه کې تصفیوي، کوماندوي او زرعوي ضربات ترسره کړل. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې وڅلوېخ وسوال ترګر وو وجل سو او شپږ میشت تنه تپیان سو.
په اني وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ښار د جګړو لبیلابیل سیمو دوه مړي او شپږ میشت تپیان ورول سوي چې اتل سي په مرمۍ او ته د هوان د لګېدو په پیښه کې تپیان سوي. د میرویس روغتون مسول محمد داوود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لدی جمله شپاره سیمل کې اندي. د هلمند امنیتي چارواکي هم په تیرو 24 ساعتونو کې د 450 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او دروښت نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند کلی اردو ویان جګړن عبدالقادر بهادر زی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته د مرګ جوبله په هوایي او ځکني بریدونو کې اوښته.
په تیرو 24 ساعتونو کې د لخکارګاه خار او د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 450 طالب ترهګر وژل شوي او 23 تنه یې ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د امنیتي چارواکو د ادعا ته په عکس العمل کې ویلي چې افغان او بهرني ځواکونو په هلمند کې په هوایي بریدونو کې د ساتیانو روغتون او د انور خان په نوم یو لیسه ویجاړه کړې. بلخوا نن د دوهمې ورځې لپاره په کندهار کې د احمد شاه بابا پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو له امله دغه ولایت ټول ملکی پروازونه ځنډیدلې دي. د هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سهار 10 بجې دوه راکټونه پر هوایي ډګر لګېدلې خو ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. د شاغلی پښتون په وینا دوی هیله لري چې سبا ورځې ته حالت نورمال سی او ملکی پروازونه بیرته پیل سي.
دواره کې سره راغلي دي شکر دي نزانی او نمازي تلفات نه لري سبا ته به ان شاء الله بیرته نارمل شي خدا سي چې درکټونه راځي هغه وخت کې پرواز شرکت نه کوي ځکه چې د انسانانو ژوند په خطر کې دی.
دا په تیرې یوه اونۍ کې په کندهار کې د احمدشاه بابا پر نړیوال هوایي ډګر پنځمه راکټي حمله ده. تیر ورځ د کامیر هوایي شرکت د یوې الوتکې د ناستې پر مهال راکټي برید سوی و او د زمري په نهمه د یوه راکټ تر لګېدو له امله د الوتکو رنوی تخریب سوی وه.
د کندهار او هلمند پر وضعیت مو راپور واورید. د ختیځو ولایتونو ځینې دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد کې د وینو په ورکولو سره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي سویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرښندنې وستایلې.
د ختیځو ولایتونو ګڼ شمېر دینی عالمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوي وو او د یوې غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه. دینی عالمانو په دغه غونډه کې رواني جګړې او نامنې وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دینی عالم غازی ګل شینواری رسنیو سره په خبرو کې روان جنگ پردی او قربانیان افغانانو بلل. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو دې نور ولس نه ګواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه پریږدي. الله اکبر زمواري دایسای خوارج ځان ته په غاړه باندې اخیستې ده. جاهل خوارج راسا دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان لپاره نه دی، اسلام نړۍ لپاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او له دوی ملاتړ کوي چې نږدې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. نن په جلال آباد کې د دغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسؤلان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګروال جبګل ساپي له دنیا عالمانو د مننې سربېره خوښي و خود او زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ له ځان سره لري.
ټول علماي کرامو نه مننه کوم ترڅو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه، بر علاوه د دین منګه امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د دوی نه ډېر تشکر کوم. الله العالمین زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي، څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی، خو د هیواد په ډیرو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ نیولي او آن د ځینو ولایتونو د مرکزي برخو د نیولو ادعا هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وښتي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوږیږئ. دا خبرونه تر یوې بجې دوام کوي چې د خبرونې دویم نیمه نور بس دی یا شکست سکوت اونیزه پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې پروګرام کې په څو شیبو کې ملالۍ بشیر له میلمنو سره خبرې کوي. خو اوس دا اوري چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کوم مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي په افغانستان کې ورور وژنه د مالونو تالا کېدل او چور روان دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي پاکستان په ټول توان سره خپلې هڅې روانې کړې چې اسلامي امارت بیا ځلې په افغانانو ومني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان د جګړې په میدان کې د خلکو له کورونو کار اخلي او افغان پوځ پرې بېدریغه بریدونه کوي. سرمقاله کې زیاته شوې دې چارې دوام د افغانانو ځان او مال له تباهۍ سره مخ کړی، همغه ده چې ډېرو خپلې مینې پرېښودې او کډوال شوه. سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو ځان او مال ته پام وکړي. هشت سوب رسپانې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي چې اوس نړۍ هم د افغانانو له وژنو سره برسیرن چلند کوي. د هشت سوب په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته په اشاره سره لیکل شوی چې د امنیت شورا کلنۍ ناسته ته د افغانانو هیلې داوي چې د طالبانو له لوري د روانې جګړې پر بندېدو، بشري حقونو نقض او د جګړې په ښکېلو خواوو د سولې په برخه کې اغېزمن ګامونه واخلي، خو برعکس یوازې یوه تشه په نوم اعلامیه ورکړل شوه. د سرمقالې لیکوال د دې ناستې پایله بې اغېزه بللې او غوښتنه یې کړې چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه باید جدي اقدام وشي. د لیکوال په باور په دې ناسته کې باید د افغانستان پر روانو حالاتو، افغان وژنې او د بشري حقونو نقص ته جدي پاملرنه او پریکړه شوې وای. او اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته د افغانستان په قضیه کې ښکېلو ټولو اړخونو په دې ټینګار کاوه چې طالبان بدل شوي او د شل یا 15 کاله مخکې طالبان نه دي. خو د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکلي چې طالبانو د یوې جنګي ډلې څخه سیاسي جریان په دومره وخت کې ارتقا وکړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي چې اوس طالبان تر دې ځایه قدرت ته راغلل او ولیدل شول چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې بشري حقونه نقص شول، تعلیمي دروازې وتړل شوې او محدودیتونه هم زیات شول. خو طالبان بیا دا هر څه بې اساسه او ټول بشري قوانینو ته ځان ژمن بولي.
سیاستی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ واوري، ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په څو شیبو کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلېږي. خو تر مخ کې نور یاست نورینه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
سره له دې چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د کندوز ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي، دی ولایت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به خوندي کړي. راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې خورې ورې نښتې روانې دي. د پنجشیر سیمه چارواکي وایي وسلوال طالبانو د دې ولایت د ابشار او د لغمان ولایت د شاهین ولسوالۍ ترمنځ د استانې کلان تر سیمې برید کړی دی. د ابشار ولسوال محمد سهراب دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سختې شوې دي. ایرانی چارواکی وایي وروسته له دې چې طالبانو د نیمروز مرکز زرنج ونیو، له افغانستان سره خپله پوله بنده کړې ده. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. د امریکا متحده ایالات په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د څه باندې 100,000 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. تر ژمي وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې هېواد کې دومره کسان په دې موده کې پر کورونا اخته کیږي. جاپان به نن د اولمپیک مشال ملک کړي او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کورونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوي نن پای ته ورسوي.
نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بست یا شکستي سکوت خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې عدلیه وزارت افغان شوزو ته د حقوقي چارو په برخه کې د مشورې لپاره یو تلیفوني شمیره فعال کړې ده. دا شمیره څه ډول کارول کیږي، شدي څنګه معلومات ترلاسه کوي، او آیا دا شمیره چا کارولې ده چې ګټه یې ورڅخه پورته کړې وي کنه؟ پر دې موضوع به د خبرو لپاره را سره نن د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل حنیف شریفي او همداراز د افغانستان د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال زاهده فیضان په دې خبرونه کې ګډون وکړي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00008225550 او 0999203540. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه زاهده فیضان صاحب له موږ سره پر لیکه ده. فیضان صاحب، مننه چې تاسو بله شریفی صاحب ماته اوس قادر جلالوف صاحب ماته وای چې شریفی صاحب را سره پر لیکه دی. شریفی صاحب، ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تشکر از شما. زنده و جور سلامت باشه. اول سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. ما در خدمت.
شریفی صاحب، تاسو کلمړی مشتفه د دغه تلیفوني شمیره په اړه باندې یو څه معلومات راکړئ چې عدلیه وزارت ولې دا پریکړه وکړه چې دا ډول یو شمیره باید وشود ته اعلان شي.
تشکر. طوری که شما بهتر میدانید که یکی از مکلفیت های وزارت عدلیه آگاهی دهی در مورد مسائل موضوعات جزایی، حقوقی، در مدنی و تجارتی و فامیلی می باشد. با اساسی از اونمو مسئولیت هایش توانست که این مرکز فعال بسازه و مرکز مشورتی حقوقی برای شهروندان کشور در موضوعات و قضایای مدنی، تجارتی، فامیلی و جزایی مشورتی می نماید. این مرکز با همکاری بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان یعنی ایلفه در چوکات ریاست عمومی عدلیه شهری در مقر وزارت عدلیه عملا به فعالیت آغاز نموده. مرکز مذکور با داشتن متخصصین حقوق و سوالات مطروحه همشهریان نیازمند مشورهای حقوقی از طریق شارتکود 188 پاسخ ارائه میکنند. که هدف ما البته از فعالیت مرکز مذکور ارتقای سطح آگاهی حقوقی افراد جامعه بوده که این همه در نهایت منتج به تقویه سیستم حکومتداری خوب از طریق حاکمیت قانون و دستیابی و عدالت می باشد. بله؟
شه. مننه ستاس د معلوماتو څخه شریف صاحب. دغه شمیره 188 ده. آیا د شمیره ته چې څوک زنګ ووهي، زنګ تیریږي بیا ورسره تاسو خبرې کوي که کوم بل څوک خبرې کوي پر دغه شمیره باندې؟
بله، ما در مرکز مشوره‌دهی حقوقی تقریبا 5 نفر متخصصین حقوق استخدام شدن که در از طریق تمام شبکه های فعال در افغانستان مثل روشن، MTN، اتصالات، سلام و در تمام هموطنان می توانند که در طریق از این شبکه ها به شماره 188 تماس بگیرند و متخصصین و حقوقی که تقریبا 5 نفر هستیم ما با سوال های از دوار گرفته پاسخ ارائه می کنیم.
د دې پروسه که تاسو یو څه ماته تشریح کړئ، لومړی چې که یو څوک حقوقي پوښتنې ولري یو مشکل ولري 188 شمیرې ته زنګ وهي، ستاسو د دفتر دغه 15 کسان چې تاسو یاد کړل چې دوی مشورې ورکوي خلکو ته حقوقي، دوی دغه زنګ پورته کوي، مشکل اوري او بیا د هغه وروسته دوی څه کوي، یعنی د دوی فعالیت څه ډول دی چې دغه مشکل ته رسیدګي وسي؟
بسیار خوب است. اول متقاضیان مشوره حقوقی وقتی که تماس میگیرن تقریبا 5 خط تلفن در اینجا موجود است که متخصصین حقوق در پشت هر تلفن هستن. وقتی که تماس میگیرن ما سوالشان را میگیریم، اگر موضوع حقوقی ابعاد گسترده نداشته باشند در اون صورت ما دفعتن برشان ارائه معلومات میکنیم. اگر موضوع دو بحث است در اینجا، یکی ارائه معلومات است، یکی هم ارائه مشوره حقوقی. اگر مثلا یکی از متقاضیان مشوره حقوقی یک موضوع ارائه با ضرورت به معلومات در مورد یک دوسیه ایش داشته باشه که مثلا ما یعنی دعوا را داریم به کجا مراجعه کنیم، دقیقا او ارائه میشه و جوابش که به این مثلا به این به ارگان شما مراجعه بکنید و دوایتان رو به این شکل. یکی موضوع ارائه مشوره حقوقی است که مشوره حقوقی اگر ابعاد گسترده داشته باشه در اون صورت ما ازشان وقت میگیریم که مثلا 5 یا 2 یا 3 دقیقه بعد ما برای شما تماس میگیریم. اینجا مشاورین با هم سر موضوع بحث و گفتگو میکنیم، بالاخره از مجرای قانون چیزی که در قانون باشه از اون سوالی از اونا رو بیرون نویس میکنیم و بعد از اون باز دوباره اینجا امکانات وجود داره از طریق تلفن دوباره برای از اونا تماس میگیریم، همون فشارده یا شالوده همون بحث ما را که چیزی که اونا میخواستن پس برشان رایه میکنیم.
شریفی صاحب که تاسو په دې اړه وایست چې د ورځې تاسو ته څومره زنګونه درځي، څومره خلک په دې شمیره باندې خبر دي چې 188 شمیره د عدلیه وزارت هغه شمیره ده چې خلک کولای سي پر دې شمیره زنګ ووهي او حقوقي مشورې ترلاسه کړي؟
بسیار خوب. آغاز و فعالیت مرکز مشوره‌دهی تقریبا از اول همین سال جاری عملا به فعالیت آغاز کرده. در این مدت از ما روزانه است. البته در اوایل هموطنان ما از فعالیت و چگونگی فعالیت از این مرکز آگاهی نداشتن. در ماه‌های عمل تقریبا عمل ثور جوزا و سرطان ما تعداد متقاضیان مشوره حقوقی کمتری داشتیم، چون در اوایل اسد ماهی اسد که فعلا ما قرار داریم، چون از طریق وسایل رسانوی مثلا رسانه‌ای مثل تلویزیون طلوع، تلویزیون ملی و رادیوی پرشنونده شما اعلام صورت گرفت، تقریبا میزان متقاضیان مشوره ها بیشتر شده. در حدود تقریبا در امی 15 روزی که فعلا در امی ما قرار داریم، ما در حدود 100 قضیه اینجا درخواست مشوره کرده که ما 100 هم داریم از اینا داره، بیشتر شده میره. بر اندازه که آگاهی و اشتخارات از این مرکز از فعالیت هایش بیشتر شده و مو اندازه ما متقاضیان بیشتر از هموطنان خود میداشته باشیم در راستای عقض مشوره حقوقی.
ډیره مننه شریفی صاحب، تاسو لمر سره پر لیکه اوسی. زه اوس ورځم د نور بس تخ پرونی دوهمی میلمانی ته زاهده فیضان صاحب لمر سره پر لیکه ده. فیضان صاحب ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي.
السلام علیکم، تاسو ښه هم مننه کوم، سلامت اوسئ.
زاهده جانی، که تاسی مشتا پا دی علیو چو واست چه دا دول شمیری چه لکه دا عدلی وزارت چه اعلان کرده دا خلکو دا پارا چه دوی باید دا غشمیری تا زنگو یا حقوقی مشوری و غاری دا خپلو مشکلاتو پا علا، دا چمرا مهم گرنل که دلائسی دا کار دا غی اقدام چمرا مهم دی؟
سلامت اوسه، تاسو ته ستاسو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. البته دغه شمیرې ډیر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او تر څو خپل هغه ستونزې هغه قضایي صف کې هغه هغو سره همغږي ولري. خو چون په نورستان ولایت کې تر اوسه پورې دغه کوم فعالیتونه نه دي پرمخ وړل شوي، او چون نورستان ولایت هم تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کافي اندازه د تلیفوني شبکه نه ده غځېدلې پولیس والیګانو ته او دې د وجې نه، او بل دغه موضوع ډېر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او ډېر زر لاسرسي ورسي قضایي عدلي او قضایي ارګانو ته، دا به ډېر مفید دی د ولسونو دپاره.
مننه زاهده جانی. شریفی صاحب، تاسو د زاهده فیضان خبره واوریدل. دوی وویل چې ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو ته لکه د نورستان ولایت یو مثال دی چې هلته تلیفوني شبکې نه دی غځېدلې، خلک لاسرسی نه لري تلیفون ته، د دغو خلکو دپاره تاسو څه ډول یو اسانتیا رامنځته کوئ؟ هغه خلک چې یو سل اته اتیا شمیرې ته زنګ نسي وهلی، هغوی څنګه تر پوښښ لاندې راولئ تاسو؟
مثال موضوع مهم است. در ولایتی که شبکه های تلفنی فعال نیستن، اونا ما وزارت عدلیه از طریق یک ریاست آگاهی عامه داره، اونا میتونن که از برنامه رو دایر میکنن به سطح ریاست عدلیه خود ولایت مربوطه. اونا از طریق برنامه‌ای که دایر میشه در سطح ولسوالی، در سطح قریه‌جات، اونا میتونن که از او طریق آگاهی عامه در موارد قانون، در موارد سوالاتشان حاصل بکنند.
تشکر. فیضان صاحب، تاسو د شریفی صاحب خبره واوریدله. اوس مهال دا ستونزه دوی وویل چې یو واقعي ستونزه ده او په راتلونکي کې شایي حل سي. د ښځو چارو وزارت هم مخکې اووه شپېته دغه شمیره اعلان کړې ده، او دا شمیره وړیا ده. هر څوک کولای سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي، که ښځې وي که کوچنیان. د دوی په برخه کې که دوی کومې ستونزې لري، د ښځو چارو وزارت ته دوی خپلې ستونزې او قضیې ثبتولای سي د دغه شمیرې له لارې. نو تاسې څه فکر کوئ زاهده فیضان صاحب، چې دا ډول شمیرې چې که زیاتې هم سي، آیا افغانان به وکولای سي چې دوی د دغو شمیرو د لارې خپلې ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي؟ که به ستاسو په نظر یوازې دوی هغه مشورې ترلاسه کړي، خو داسې یو کوم سیستم موجود نه دی چې دوی په یعنی په فعال توګه عملی حل لار ولټولای شي؟
سلامت اوسه، مننه. البته د غشمیری چې لکه څنګه چې شریفی صاحب ویل چې آگاهی عامه د لارې دا به مخکې لاړ شي تر څو عدلي او قضایي ارګانو ته ولسونه لاسرسي ولري، او لکه څنګه چې وزارت امور زنان دغه شمیره ټاکلې ده چې په وړیا توګه دغه ستونزې افغانستان کې دغه ستونزې د حل لار نه لري چې په دغه شمیره ول چې موږ په امنیتي ځواکونو کې دغه شمیره موږ چې یو څه لږ شمیره ته زنګ وای چې تر څو امنیتي ځواکونه هغه ساحې ته ورسیږي. نو دا البته زما خپل نظر دی چې دغه شمیره دومره ولسونه ته مفید نه دی، ولې چې یو خو هغه دی چې هغه بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې هغه تلیفوني شبکې وجود نه لري، هغه قرو قصباتو کې، هغه لرې پرتو سیمو کې، ولسوالۍ ګانو کې، یوازې نورستان مش نمونه خلک، یوازې نورستان نه، دغسې نور ولایتونه، روزګان، خوست، پکتیا، پکتیکا لرې پرتو ولسوالۍ ګانو کې. نو دا به زما د نظر دومره مفید نه وي چې په دې شمېره زنګ وهي او زموږ ستونزو ته، ښځو ستونزو ته، یا عدلي او قضایي چې نور کم قضیې سب کېږي، د دې په برخه کې همکاري او همغږي ولري. او په دې عصر کې، په دې وخت کې خو هغه لاس په لاس دوسیه چې کله مو د مداله لاس کې ورکې، هداغې حل کول هم ډېر ستونزه لري. نو چون شمېره به د ولسونو ستونزه حل زما د نظر دا د سیداغه نه ځانم مفید نه ځانم. خو که چېرته وو د شریفي صاحب خبره چې هغې د خبرې په تایید چې آګاهي عامه موږ په قرو قصباتو کې، په ولسوالۍ ګانو کې موږ ولرو چې دغه شمېرې ته زنګ وهل شي او دغه ستونزې ستاسو حل شي او موږ نه هغه عملا کار م ورته وښودل شي، نو انشاءالله چې یو اندازه به ولسونو ته فایده ورسي.
ډیره مننه فیضان صاحب. تاسو وویل چې تاسو په فکر کې شمیرې نوري هم زیاتې سی، خو د خلکو اساسي ستونزې به تر هغه وخت پورې حل نسی چې یو سم سیستم رامسته سوی نه وي د خلکو سره د مرستې لپاره. زه په ورسم د یوې داسې شذې پر لور باندې چې همدی د عدلیه وزارت و شمیرې ته زنګ وهلې دي، له هغوی سره خپل ستونزه شریکه کړې ده، دا به خپل تجربه له موږ سره شریکه کړي. نوم یې نازله جان دی. نازله جان، ډیر مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
تشکر، سلامات بشین.
نازله جان، تاسو د عدلیه وزارت یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهلې دی، تاسو که خپل تجربه موږ ته ووایاست چې دا څنګه تجربه و تاسو، آیا فکر کوئ چې دا ډول شمیرې د خلکو سره مرسته کولای سي د مشورې دهي په برخه کې، د مشورې ترلاسه کولو په برخه کې؟
بله، ما زنگ زدم یک دو مشکل داشتم. وقتی که ما زنگ زدم به مشکل ما رسیدگی شد، یک مشوره خوب دادن، تشکر از اونها هم، از شما هم بسیار زیاد تشکر. دیگه مشکل نبود، یک راضی بودیم از جوابشان، از رنمایشان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د قانون لمخې دوی تاسو ته هغه مشوره درکړه او دا داسې یو څه و چې موجود و خو ستاسو سر ور باندې مخکې خلاص نه و، بیا دوی چې در سره مشوره درکړه ستاسو سر ور باندې خلاص و؟
ببخشید، ما درست گپ شما رو گفته نمیتونم، به خاطر از اینکه ما صحیح درست تشریح نمیفهمم. دیگه این که ما در مور دارد، ما زنگ زدم، مشکل داشتم، راهنمایی کردن، تشکر میکنم از ایشان، بسیار خوب راهنمایی کردن. دیگه ما تونستم که ما مشکل خود از طریق راهنمایی از رو حل بسازم.
نازله جانی، نور افغانانو ته ستاسو وینا څه ده؟ دوی څنګه کولای سي چې دوی باید، آیا فکر کوي چې زنګ ووهي و دې شمیرې ته که کومه ستونزه لري؟
نه فهمیدم.
که افغانان کومه ستونزه لري، آیا دوی باید، آیا ستاسو مشوره دا ده چې باید زنګ ووهي؟
ما مشکل خانوادگی بود، مشکل فامیلی بود، یک چند سوال داشتم، اینجا مشکل داشتم، نظر و مشکلات ما زنگ زدم، اونا امو مشوره خود، امو راهنمایی خود درست دادن، ما تونستم مشکل خود حل بسازم.
ډیره مننه نازله جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د نازله په نوم زموږ د یوې اوریدونکو او همداراز د دغه شمیرې ته چې عدلیه وزارت اعلان کړی د یو سلو اته اتیا دغه شمیرې ته دوی زنګ وهلې و، یو ستونزه درلوده او سره حل سوی ده. دوی وویل چې د دوی تجربه شوه او مننه هم وکړه. زه به بیرته ورسم شریفي صاحب ته. شریفي صاحب، داسې خلک ستا چې ستونزه سوی نوی، آیا دا رقم ځینی کسان ستا چې دوی تاسو ته زنګ وهلی وي خو ستاسو سره، تاسو د ستونزو سره مخامخ سوي یاست چې د دوی د قضیې لپاره حقوقي حل لاره ولټوي؟
تشکر. بعضی موضوعات بعضی همشهریان ما زنگ میزنن در اینجا، مثلا بعضی موضوعات، مثلا موضوعات جزایی که حکمشون قطعی و نهایی شده ولی که اونا تقاضای مساعد حقوقی را از وزارت عدلیه را میداشته باشن، در حالی که وقتی که سه مرحله تای مراحل میشد از موضوعات جزایی دیگه مرحله باقی نمیمونه که در اون صورت برای از اونا ما وکلای مدافع یا مساعد حقوقی تعیین بکنیم. واسه بعد از همین موضوع رو ما و همراهشون شریک میسازیم که دیگر کدام مراحل باقی نمونده، مثلا سه مرحله تای مراحل شده است و در حال تنفیذ حکم محکمه قرار میداشته باشن. این موضوعاتی بوده که مثلا نتونستیم ما کاری بگره برشان بکنیم. من در غیر از او دیگر تمام سوالاتی که اونا میداشته باشن، مشکلی که میداشته باشن، در محدودی چوکات قانون مشوره برشان ارائه میشه، قناعتشان فراهم میشه و بر اساس از اونمو مشوره هایی که از اینجا برشان ارائه میشه طرف متخصصین حقوق بر اساس از اونمو اونا حرکت میکنن و بالاخره همون مشکلشون حل میشه در اون مجرایی که جایی که روان میشه، مثلا ارگان‌های عدلی و قضایی یا ادارات حقوق یا هر مرجعی که کار میداشته باشن و یا مشکلشون در اونجا وابسته بر اونجا است. دیگه اونطور قضیه ما بیاد نداریم در طول مدت سه ماهی که ما فعالیت داریم، سه الی پنج ماهی که ما فعالیت داریم باشین که ناحل باقی مانده باشه.
مننه شریفی صاحب. اوس هم فیضان صاحب او شریفی صاحب تاسو لمر سره یاست پر لیکر سره اوسی زبه ورسم دینو اوریدونکو ته د دوی پښتنی برا واخلو چې له تاسو څخه کومي پښتنی لري. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام تاسو نرمونو ته څه څه ده په اړه د غرمه څه څه پته ما څه ما زما منصب د اردو مالیو غوښتل شل کال کیږي چې احمدون از ما پلاس کیږي نو وزارت اجرا او نراست جمهوری نو وزارت دفاع هغه زموږ حقوق تا شل کال کیږي چې په ټول اړ دي نو پر دې باندې په دې نظر یو رانمایو چې بس مننه کوم.
ډیره مننه ستاسو پښتنه مو واخیستله. شریفی صاحب ستاسو پښتنې ته ځواب وایي. بله اوس بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
بله سلام علیکم محترم، سلام بر شما و بر میمون محترمتان سلام تقدیم میکنم.
و علیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او ډیره مننه چې موږ ته زنګ وهلی دی.
اسم ما زرغونه است محترم. خو قضیه ما 10 سال میشه.
بله زرغونه جان، قضیه ما
10 سال میشه. بله مشنوی؟
بله و موږ ته ستاسو ژغ راځي مهرباني.
نو قضیه ما 10 سال میشه. ما شوهر اولین پلیس بود کشته شد. بازی طالبا بزرگ مرا به یک ریش سفید نکاه کردن و ریش سفید هم که فعلا در خورانخور خیشکی سینالی ولسوالی سیاگر در ولسوال شد دیگر شام خودشام. این همین قضیه را من هزاران دفعه بنشسته افتو و یک صد هشتاد مزنگ داریم. من اگم به دروغ گفتن که این همین قضیه را من میگم ده ساله قضیه است از من نو ساله تو کمتم هم نید. با خود وزارت امور زن و زنگ زدم، با ریاست امنیت پروان زنگ زدم، با خود والی ساج زنگ زدم. مگم از امو اولم یا دست داشتن امرای طالبای قربان، ما در شکنجه طالب بودم. این در اول سنبولی پارسال ما را از خانه کشیدن امی طالبا وزارت امی ولسوال تیاگرد از ولسوالی ولسوالش دست داشت کلش امرایش ما را از خانه کشیدن در نوه نمیده کدن سر ممیده کدن نال تکت کده خانی پدر مفتیدیم از آران جای ما عرض کدم مریضه کدم نه کس صدای ما شنید نال محرم پیش از او موندم متکه و پرچین زده خانی بیادر مستم. یعنی فیصله را یای میشمارا رو که ایلان میکنه مگم دسترسی نمیکنن برشان. این اما قضیه ما نو ساله در ساله قضیه است کمتون نیست. این بنام زرگون هستم ما. میتونین امرای والی هم گفت بزنی ما در این نو سال عزیز یک ترورستا که حرکت میکرد طرف کابل روز دکاندار هست شو طالب با اونمو کار کسی جد طالب ها سوال غربنده گرفتن چی بود که خود ولایت یک گام داشت کلش نی بز داشت عزیز حرکت کرد توجه ما گفتم که اینمی فلان اومد زیر چاوکی موتر تا حالا با پت کرد به دست سواری رسانده بود. این امی رئیس امنیت خودش دست داشت گفتم او را داشتها پایین میکنه.
زرغونه جانی
طالبا را داشتها پایین کرد و جانی فجاری روی که طرف کابل
بله.
با دروغ چاوکی ها را کند گفت که این مشکل فامیلیست. مشکل فامیلیست خجالت بکشه. این حال و سواری سیاگر در شما فروخته بی تخ بی تخ بی گپ بی سخان
زرغونه جانی بله استاس غشتن
سوا اینا خدیم ما هزاران دفعه زمی یک تا در شالم زنگ زدیم برسان کنین باز بین امی نام ما زنگ زدیم
استاس غشتن مو چی شد
شست هفت هم زنگ زدیم
استاس غشتن
یه روز تانا روز خوب خوش برتان میخوایم که زندگی ما فقط از دست این امی مردم تا باشده
زرغونه جانی
برونمو طالب پس گفت که این امی زن بیادر شما را اول داد که فلانه طالب میایا بگیریشه او را سه روز بندی کرد رشوت گرفت ایلایش کرد این رو مرسخونه کشیده سردندان ما میده کرده محرم هم صاحبی کرده بس خلاص این رو بی از اون خو غیر از اون قربانده اونو طالب کرد
من نه نظرغونه جانی ستاس خوشتنه سوا
از این جنایتکارای رشوت خور است
بله
محترم دیگه من خیلی سر احساسات هستم ظلم دخم زیاد شده دیگه روز خوب و خوش برتان میخوایم خدا حافظ بدار
بله زه فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه شریفی صاحب تاسو د زرغونی په نوم د یوې اوریدونکي ژغ واورېدئ تاسو د دوی و دغه قضیه ته څه ویل غواړئ په جواب کې
تشکر برای عزیز سوال خواهر عزیز ما که تماس گرفتن و تقریبا یک بار شوهر کردم و شوهرشان وفات کرده و بار دوم شوهر کردم چون قانون در اینجا واضح است قانون من خشونت علیه زن البته که حق انتخاب همسر خود خانما دارن هیچ کسی اینو مجبور کرده نمیتونن که و زور بر شوهر بتن در یک موضوع و موضوع دیگه ایشم که موضوع مورد خشونت قرار گرفته اینا خشونت خود جرم بوده هیچ کس حق نداره در محل سکونت اداره دولتی یا غیر دولتی مستاد محلات عامه و سایت نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می شود یا می گردد اینا می تانند که با فارموادی خشونت علیه زن در امو ولایت مربوطه که در ریاست فارموادی سیناب البته در در خود ولایت قرار داره عارض شوند و به موضوعشان انشاءالله رسیدگی صورت می گیرند
مننه شریفی صاحب فیضان صاحب وخت هم د برنامه لږ پاته دی که تاسو په دې اړه وایئ چې دولت څنګه مرسته کولای شي د خلکو سره چې عملاً د دوی سره کومک وسی د دوی د قضیو په حل کې
مننه کوم البته د دوه یو خور یو ورور یو د قربان او یو بل د زرغونه جان قضیه مې مواردله البته دیو د پاره یو قوی سیستم ایجاد چی چی ده اداهی پا برخه که او بل کم اداره عدلی و قضای ارگا اداره تو که باید ده خزو ده پاره ده خزو ده دوسیو ده دیو ده حقوق و ده یادی ده پاره ده دیو آقا عدلی و قضای که جاریز عرایز که گی ده دیو آقا اسنادونه ده تیرل ده پاره یو قوی کار ورته وکړی په دغه شمیری مفید دی چې دغه شمیری ته زنګ وهي خو او د ګوتو شمیره په شمیره د بعضو خلکو لپاره مفید دی چې هلته په خپله په مرکز کې اوسېږي او زر تر زره مخه مرجې ته لاسرسي ولري هلته لاړ شي چون د قره او قصباتو ولسوالۍ ګانو لري پرتو سیمو دپاره دغه شمیری داسې مفید اور نه دي چې په دغه شمیره زنګ وهي او دوی خپل ستونزې ورسره شریکې تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي نو زما غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونه دا دی که خور دی که نارینه دی که ورور دی که په هره برخه کې خشونه منی خشونت دی که نور میراث دی که مهر دی که نور د خویندو او د ورونو قضیه دي نو باید دې ته په ډېر جدي او په درنه سترګه وکتل شي او د حل لارې ورته پیدا شي یو ښه قوي میکانیزم ورته جوړ شي او دوی ته د ښه کار زمینه برابر شي چې تر څو دغه دوسیه په ښه شانته وڅېړل شي حقدار ته ورسېږي
ډیره مننه زاهده فیضان صاحب. همدار از د خپل میلمه حنیف شریفی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل دی، او مدني فعال زاهده فیضان چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خلکو ته د معلومات ورکړل. زاهده فیضان صاحب له موږ سره د تحلیل په برخه کې خبرې وکړې. اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.